السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د تخنیک په خونه کې مې میر احمد ساپای همکاري کوي. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې څلوېښت تنه وژل شوي او دوهویشت نور ټپیان دي. دا بریدونه وړمه ورځ وشول. پر افغان خاوره د پاکستاني یرغل له امله د اوښتې مرګ ژوبلې دا شمېره نن د طالبانو چارواکو ازادۍ راډیو ته تایید کړه. د قاسم قایم په نوم د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر کورنۍ وایي چې نوموړی د طالبانو له لورې تښتول شوی و. تازه یې جسد دوی ته سپارل شوی دی. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغه افسر د وژلو پېښه څیړي او جزئیات به له خلکو سره شریک. په خوست کې د موساخېل ولسوالۍ د ګبر د سیمې پر درې سوه څلورویشتو کورنیو باندې د یو خیریه بنسټ لخوا د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د موساخېلو د ګبر منطقه یوه لرې پرته سیمه ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د امنیتي ستونزو له کبله پکې کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوندانه له ډېرو اسانتیاوو بې برخې دي. یا د مرسته له خیریه بنسټ سره ځایي سوداګرو شتمنو کسانو او په عربي اروپایي هیوادونو کې میشتو افغانانو کړې ده. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار وایي چې د دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد جنګیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات کړي دي. اکار په یو ویډیویي پیغام کې چې نن سهار د ترکیې د دفاع وزارت تر ویبسایټ خپور شو ویلي د ترکیې پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی پر اهدافو حملې کړي دي. د ترکیې دفاع وزیر دا وکړه چې د پی کی کی ګوند پټنځایونه سمڅې د مهماتو زیرمې او مرکزی دفتر د ډیجیټالو تک په مرسته په بریا په نخښه شوې دي. او ټاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوی ډیلی ته د خپل سفر پر مهال خپل هندي ساری نریندرا مودی سره د تجارتی او امنیتی مسالو په باب خبري وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه به طرفانه دریځ غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل لومړني سفر په درشل کې پرون ویل په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ ده. دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي او دوستان دی او بل په څنګ کې سره ودرېږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان د وروستیو بریدونو کره مرګ ژوبله په ډاګه شوه. د طالبانو دفاع وزارت وایي ځواکونه یې پوله کې د تیار سای په حالت کې دي. د طالبانو دا اقدامات د سیاستوالو له نظره څه ډول دي؟
دوی فعلا سم منظم کار کړی ده، ځکه په دغه مقطع کې چې مکرر دا عملیات نه ترسره کیږي نو دوی تنه اظهارات یا ترسیف حالات غوره کړی ده، درست عمل ده.
کابل کې د کورنیو چارو هغه برحاله افسر وژل شوی چې د طالبانو په غوښتنه بیرته دندې ته ستون شوی و.
یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنیو چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده.
طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو په مسله کې هم پرمختګ شوی.
پرمختګ سوی ده، د ټول اسلامي امارت په سطحه په دغه موضوع جدي کار کېږي چې یو مناسب حل ورته پیدا سي.
که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، دا به هم واورئ چې ترکیه د عراق په کردستان کې عملیات کړي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې چې وړمه ورځ وشول څلوېښت تنه وژل شوي او دوهویشت نور ټپیان دي. پر افغان خاوره د پاکستاني یرغل له امله د اوښتې د مرګ ژوبلې شمېرې نن د طالبانو ځایي چارواکو له ازادۍ راډیو سره تایید کړې. له بله خوا بیا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان وایي ډیورن سره پر کرښه یې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د برید امر ته پته مدي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په دوو ولایتونو خوست او کونړ د پاکستاني یرغل د بریدونو په پایله کې وڅ څلوېښت ملکیان وژل شوي او دوهویشت نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې لوړ شمېر په خوست کې دی، چېرته چې پاکستاني الوتکو بمبار کړی. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي رادیو ته وویل
یو کدو کسان د خاورو کې هم پیدا شي او یو دو کسان د شفخانه کې او فصی یو سره یو څنګه ځفان شو زره او دوی ستنه ټپانو
خو د فرانسې خبری اژانس بیا په دې ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې دی وغړي نجیب الله لقوله په خوست کې د پاکستانی الوتکو د برید لامل د وشل شو یو شمیر اته څلوېختنه خو دلې په وژل شویو کې ډېرې ماشومان او خزیدي او د یوې کورنۍ سلیر وشتغړي هم پکې شامل دي. د شنبه په ماخام د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې هم پاکستاني عسکرو توغندیز بریدونه وکړل چې په پایله کې 15 ماشومان او یو خزه وژل شو. د کونړ د اطلاعات فرهنګ ریاست سرپرست نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته دا شمیره تایید کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم نن ازادي رادیو ته وویل چې د وژل شویو شمیر وڅلويخ دي او زیاته کړه چې ټول ملکیان دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تورې ولاګو چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې دا ادعا هم شوې و چې د اپریل په 14مه په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی عسکرو برید کوونکي وسلوال چې وطن پوځیان ووژل له افغانستان اور اوختي وو. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا په کلکه رد کړه.
افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کیږي.
حخوا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان چې په خوست کې د پاکستانی عسکرو لخوا بمبار شوی سیمې ته تللی د پیښې د قربانیانو له کورنیو او د سیمې له خلکو سره کتنه کې ویلي د ډیورن کرخه سره نږدې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د بریت امر ته پته مدي. د هغه د خبرو ویډیو د طالبانو پورې اړوند بختر اژانس خبره کړي خو طالبان لدی عمل هم تر سختونی وکولاندې چې د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د يرغل پر وړاندې دفاع و نه کړه او یوازې پر غندنه یې بسنه کړي. دا سمحال چې ډیرو افغانانو د برید جنگي جنایت او پر افغان خاوره د پاکستان تجاوز بللې.
و موردل چې طالبانو پر خوست او کونړ د ورستیو بریدونو جزئیات خبر کړي. په دې بریدونو کې ټول ټال وڅل وختنه وجل شوی او 22 نور ټپیان دي چې ټول ملکیان بلل شوی دي. لدغه بریدونو سره پر افغانستان کې د نننه د عام خلکو غوسه هم پاریدلې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې مظاهره وشوه او لا هم دغه مظاهرو للی روانه ده. دغه وضعیت به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي؟ همدا پوښتنې مې د یوې مرکې په سر کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین معارج نه وکړي.
اصل خبره دا ده چې داسې پېښې خو له پخوان هم کېدلې. پاکستان په کونړ او په نورو سیمو د ننګرهار او د پکتیا په بعضو سیمو کې داسې عملیات سره کړي او بمبارو دا مسایل کوله. خو هغه کې وخت کې د امریکا شتون په افغانستان کې یو څه مسؤلیت هغه ته متوجه کېده، ځکه د پروتوکول پر بنیاد باندې هغوی د افغانستان نه باید دفاع کړې وای یا کمزورتیا دولت بیانوله. خو پاره حالت بل حالت و. نو اوس بیا نو چې طالبان اوس فلحال په ټول افغانستان باندې مکمل حاکمیت لري، د دولت په توګه باندې بیا خامخانو ته تغییرات په حالاتو کې راځي. داسې یو پېښه چې کېږي مثلا یو مملکت راځي چې خلاف د ټولو نړیوالو اصولو، ډیپلوماتیکو اصولو، حقوقو، موازینو، حتی خلاف د منشور د ملګرو ملتو یا مفردات د لایحه د حقوق بشر په بل هیواد په حریم یا په خاوره باندې حمله کوي او بمبارد کوي. دلته اوس نړیوال اصول ته مطرح دي، ځکه که مقرره توګه باندې حمله کوي بیا خامخا وزارت دفاع کار پلاس کیږي او له سر علا قمندانۍ نه هدایت اخلي او
دا اوس د دفاع وزارت مرستیال ویلي چې ځواکونه ډیورنډ کرښې ته څیرمه ځای پر ځای دي او ځوابي اقدام ته دوی په تمه دي، فقط امر ته منتظر دي. امکانات څومره دي له طالبانو سره چې ځوابي اقدام وکړي؟
نه، دوی فعلا سم منظم کار کړی دی، ځکه په دغه مقطع کې چې مقرر دا عملیات نه ترسره کیږي وار په وار نه وي، نو دوی ته نه اظهارات یا ترسایت حالات غوره کړی ده، درست عمل ده. اصل دا ده په داسې وخت کې چې یو ځل حمله کیږي وزارت خارجه د هغه هیواد صفي استازه احضاروي، د هغه نه د صرف د پوښتنه کوي چې دا خپل چارواکو نه پوښتنه وکړي چې دا څه خبر ده. همزمان یو احتجاجه یاداشت وربال یاداشت وزارت خارجه مقامات ته لیږي. وزارت خارجه له غجې نه بیرته جواب ورکوي که چیرې په جواب کې مقنع دلایل او تیروتنه وه او تیروتنه کې دوی خپله منلې وه، مذرت غوښتی او د غرایم یا د جبران خسارې ژمنه یې کړي او دا ژمنه یې کړي چې بیا به نه تکرارېږي. په هغه صورت کې عاملین مثلا د تحقیق لاندې راځي بیا تقدیر بریده پورې مسله حل کیږي که چیرې افغانستان دولت قناعت وکړي، او کچېره وای چې منازي حالت بیا پلاوه هم تاکل کې د وزارت دفاع او وزارت خارجي استخباراتو سره د پولیسو چې حقیقت یاب چې وګوري چې افغانستان حق لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراضي مکتوب ولغره نړیواله محکمونه دا مسله تعقیب کړي.
بل امارات سره هم د مسلې
ترازم ورانسي بیا جنگ ترازم.
طالبان په خپل په کور دننه هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، تر اوسه د دوی په نړیوال سټیج کې د دوی د مشروعیت موضوع هم د دوی په ملګرو ملتونو کې لا تر اوسه هم رسمي استازي نه لري. د نړیوالو مراجعو ته به څنګه مراجعه کوي د شکایت لپاره؟
د افغانستان دولت که څوک پر رسمیت پیژني کنه او که استازي اتې کنه، خو تر اوسه پورې د افغانستان له 1948 کار را په دې خو د ملګرو ملتونو کې غړیتوب نه ده فاسقه سوی، نه له غړیتوب چا لرې کړی ده. یو غړی هلته شته او د یو هیواد په توګه باندې په دې جغرافیه کې یو مملکت موجود ته لوی ستر ملت موجود دی افغانستان، نو ملګرو ملتو امنیت شورا د منشور له مخې نه مجبوره مکلفیت لري چې مثلا په سیمه په سیم جای کې چې خطر پیښي یا لغه نړۍ ته خطر پیښي هلته اقدام وکړي.
د سیاسي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
ازادۍ رادیو پلانډو څپو
ازادۍ رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د خپل هغه افسر د وژلو پیښه څیړي چې کورنۍ وایي پرونی جسد ورته سپارل شوی دی. دغه افسر چې د جمهوریت پر مهال هم په دغه وزارت کې وو، و میاشتې وړاندې د طالبانو په بلنه بیرته خپله دنده پیل کړه.
د خپل ورور د وزل کېدو کیسه کوي. مجاهد د ډګرول قاسم قائم ورور دی چې وایي نوموړي د طالبانو د عفو دوکه خوړلې او بیرته دندې ته ورستون سوی و. د مجاهد په خبره ډګرول قاسم قائم د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د افسرانو عمومي مدیر و چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته د عمومي عفو له اعلان او د طالبانو په بلنه بیرته دندې ته ورستون سوی و. خو په خبره له دوی سره تر و میاستو دندې وروسته تېره اونۍ د سه شنبې په ورځ وتښتول سه او پرون یک شنبه جسد ور تسلیم کړای دی.
کله چې اسلامي امارات حکومت پیل کړ، دای وو چې بیرته دند ته ورستون شي. دای هم ورستون شو او شاوخوا و میاشتې له دوی یعنی طالبانو سره دند تر سره کړه. تر دې چې د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته 2 بجې کله چې له دندې راوتلی وو، څو خاکی رنګ موټرو چې د طالبانو د استخباراتو دي له ځانه سره وړی وو. موږ چې هر څومره ولټو پیدا مونږ شوی کړی چې پرون 2 بجې له خپلې شمیرې زنګ راغی چې راشي د پولیسو 320 روغتون نه جنازه ترلاسه کړي.
حتی موکړه د خغلی مجاهد د دغه ادا په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست نظر وپوښتو، خو ویان دې ځواب را نه کړ. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په هغه پیغام کې چې د دغه وزارت پر ټویټر پاڼه خپور شوی پکې ویلی دی،
د کورنیو چارو وزارت اړوند یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنیو چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده. راغلی پایلې به لرسنۍ سره شریک شي.
مجاهد د ورور غم اخیستای وو او په ژړغونې غږ وویل چې د نورو جزئیاتو د ورکړې توان نه لري. د معلوماتو له مخې ډګرول قاسم قایم د څلورو کوچنیو ماشومانو پلار وو او کلونه یې د کورنیو چارو وزارت کې دنده ترسره کړې وه. د ملګرو ملتونو سازمان څو میاشتې مخکې طالبان د څه باندې سلو او تازه یوه اونۍ وړاندې نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې دوی د څه باندې 1500 افغان امنیتي ځواکونو، پخوانیو چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د وزنو او تری تم کولو مسولین وګڼل. هغه څه چې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړی دی.
د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستو کې پرمختګ شوی خو ډیر جزئیات نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانستل کېدو په تړاو د طالبانو پر حکومت په کور دننه او بهر له پراخو انتقادونو او په وار وار له دې غوښتنې وروسته چې ژر تر ژره دې دا ښوونځي پرانیزي، اوس د دوی د پوهنې وزارت وایي په دې موضوع کې پرمختګ رامنځته شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
په دغه موضوع کې پرمختګ سوی ده، د ټول اسلامي امارت په سطحه په دغه موضوع جدي کار کېږي چې یو مناسب حل ورته پیدا شي او پرمختګ ان شاء الله سوی ده.
طالبانو د تیر کال په کپ میشت کې ژمنه کړې و چې د وری په دریمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه ښودې چې درسونو ته کښېني. ډیری دوی په ژړا او سرې سترګې بیرته کورونو ته ستنې شوې چې مرکې او تصویرونه یې په رسنیو او خواله رسنیو کې خپرې شوې. اوس چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې په دې برخه کې پرمختګ راغلی، دا خبره په اسانه د خلکو زړونو ته نه لویږي. لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دا هسې پلمې دي او د خلکو د وخت ضایع کول دي. هغه پلمې چې دوی راوړي د نجونو د مکتبونو د نه خلاصولو په باره کې، دا هیڅ یو د توجه نه دي.
طالبان شپږ میاشتې مخکې پر افغانستان واکمن شول او له همغې ورځې راهیسه له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلي دي او دوی ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو پوهنې وزارت مخکې له دې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندېدو یو لامل د دوی یونیفورم یاد کړی و چې د دوی په خبره له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره سم نه دی. د یادونې ده چې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشرې حیدربار په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې تاوده موضوع دا ده چې د ترکیې دفاع وزارت وایي د عراق په خاوره کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر ضد پوځي عملیات کړي دي.
د ترکیه دفاع وزیر خلوصی اکار وایي چې د هیواد پاوځ د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر ضد تازه ځمکني او هوایی تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت پر ویب پاڼه خپور شوې لري چې د ترکیه پوځي الوتکو او توپچی ځواک د کردستان د کارګرانو د ګوندیا پی کی کی مرکزونه په نښه کړي دي. خغلی اکار ادعا وکړه چې د عملیاتو پر مهال د پی کی کی پټنځایونه، موزیګانې، تونلونه، سمڅې، د مهماتو زیرمې او مرکزی قرارګاه د جټ الوتکو په وسیله په بریا سره په نښه شوي، خو هغه په خپله وینا کې په دې عملیاتو کې د ګډونوالو سرتیرو او الوتکو شمیر ونه ښود. د ترکیه دفاع وزیر وویل د دې عملیاتو تمرکز د عراق په شمال کې د میتینا، زپ او اشینباسیان په سیمو کې د پی کی کی پر مرکزونو و. د پی کی کی افراطي ډلې چې د عراق په شمال کې مرکزونه لري او له هغه ځایه پر ترکیه د حملو لپاره کار اخلي، تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د عملیاتو د تلفاتو شمیر هم تر دې دمه نه دی معلوم. له 1940 کال راهیسې، یعنی له هغه مهاله چې د کردستان د کارګرانو ګوند د ترکیه د جنوب ختیځ په عمدتاً کورد میشتو سیمو کې تحرکات پیل کړي، له 40 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي. پی کی کی ګوند د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د ترکیه پاوځ په تیره یوه لسیزه کې څو ځلې د عراق په خاوره کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پر ضد ځمکني او هوایی پوځي عملیات کړي دي. ترکی چارواکو په خصوصي څرګندونو کې ویلي دي چې دوی فکر کوي د عراق حکومت په کلکه د پی کی کی پر ضد د ترکیې د عملیاتو ملاتړ کوي.
اوریدونکو، وړاندې درته په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه او د غراز د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو، خو اوس مخکې چې د پروګرام نورو برخو ته راشو د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د بهرنیو سیالیو لپاره د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې تیاری. د افغانستان والیبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د آسیا د والیبال کنفدراسیون د مهالویش مطابق د دې رشتیا سیایي لوبې د 13 کلنو ښکته لوبغاړو په کټګورۍ کې د ایران په کوربتوب او د آسیایي هیوادونو د والیبال لوبډلو په ګډون په اګست میاشت کې پیلېږي. همدا ډول د آسیا د مرکزي زون سیالۍ هم د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د بنګلادیش په کوربتوب کیږي، چې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله دې دواړو سیالیو ته تیاری نیسي. د والیبال فدراسیون وای د افغانستان د 13 کلنو څخه خکته د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي هر ورځ د والیبال په سټیډیم کې د سیالیو لپاره تمرین کوي. د اسیا د لایسنسي درجه د فوټبال روزونکو ته د روزنې ټولګي پیل شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون په یوه اعلامیه کې ویلي د فوټبال د روزنې د دریمې یاسي درجه ټولګي د اسیا فوټبال کنفدراسیون په همکارۍ په کابل کې نن پیل کړ. په یاد ټولګي کې له پلازمینې کابل څخه څلور روزونکو ګډون کړی او د دوو اونیو په موده کې به د فوټبال روزنې تاکتیکونه په عملي او تیوري بڼه زده کړي. د دې ټولګي له پای ته رسېدو وروسته دا روزونکي کولی شي چې د ولایتي لوبډلو د لوبغاړو روزنه وکړي. او د چلسی فوټبال لوبډلې د اف اے کپ پایلوبې ته لار ومونده. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چلسی خپلې سیالۍ کریسټال پالاس لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د اف اے کپ پایلوبې ته لار ومونده. د اف اے کپ د نیمه پایلوبې په دویمه لوبه کې چلسی او کریسټال پالاس لوبډلې له یو بل سره مخامخ شوې چې لوبه د چلسی په ګټه 2-0 پای ته ورسېده. په دې لوبه کې د چلسی لپاره تیمو وارنر او میسن مونټ ګولونه وکړل. د یادونې ده چې لیورپول تر دې وړاندې د اف اے کپ پایلوبې ته لار موندلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې زه اسمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. په دې برخه کې په کندهار کې د دوو پخوانیو فابریکو د بیرته فعالیتو او همدارس په کونړ کې د څپلۍ ګنډونکو د کاروبار د خرابېدو په اړه راپورونه لرو. لومړی د کندهار په اړه، په کندهار کې د نساجی په نوم د نخاو وړې اوبدلو فابریکو د بیا فعالولو هڅې پیل شوې دي. په دې فابریکو کې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، خو له تیرو 1400 کلونو راهیسې دروازې تړل شوې دي. له بلې خوا د کندهار د صنعت او قانونو خونه وایي چې دولت دې په دې برخو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
دا غبند دروازه چلويش کال وړاندې دی د زرګونو کاریګرو د تاګراتګ لار و، خو شپارس کال کیږي چې تړلی او د میلیونونو ډالر په ارزش د دې فابریکو ماشينونه تر ګردونو لاندې پراته دي. شپېته کلن شیر احمد لپیل د کندهار د نساجی په نخیا او فشمی فابریکو کې کار کوي. دی وایي یو وخت په خورا لوړ کیفیت له پنبې، تار، ټوکر او رنگ جوړولو ترڅنګ د دفاع او داخلي وزارتونو ته هم د فوجي یونیفورم لپاره ټوکر جوړاوه.
تقریبا 2 کال کې جلد په فابریکه کې کار کوم. د پښمی فابریکه کې تقریبا 2 پایه باف ماشينونه لري او نور مختلف ماشينونه د نختابي او د کرملر او د رنگامزي دي. د پښمی نساجي فابریکه کې او په نخي نساجي فابریکه کې تقریبا 1,200 پایه ماشين لري، یعنی رنگ رنگ ماشين د اول نظافي دي، بیا هواګر دي، شانه دي، فلټي دي، نختابي دي، بیا بل اخر غونډه خاطر دي، د غونډه کې باف ته د باف ته ټکو جوړي دي، رنگامزي ته پر رنگامزي کې تقریبا اوره کم رنگ رنگامزي کې د ټکو بیا بازار مشتزي تقریبا 550,000 یو نیم زر نفر مجدل کار کول، مامور او کارګر چې د فابریکه نوې متشسه وو، چې اندازه کار چلنسه وو، چې فابریکه په مونتاژ حالت کې وو، یعنی د رنگمزي د نیمه مونتاژ حالت په لکه تر اوسه پاتې دي. انور بافتو نختبي ګرد ماشينونو فعال دي، یو څه مجدزي کار خسته دي.
د کندهار د نساجی نخي او فشمی فابریکي چې یو وخت پکې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، اوس یې تازه د بیا فعالولو هڅې پیل شوې. د دغه فابریکو مسول املا اختر محمد هنر وایي د نخي او فشمی د فابریکو د بیا چالندولو لپاره تر 1,500,000 ډالر ډیر لګښتار تیار لري.
او په لاندې لپاره چې وس ځین ماشينالات دي، داسې معنی میږي چې کله به موږ وایي چې د مخریبي هغه به فعال سي، فعال به کار به وکړي. خو په مجموع کې موږ د دواړو د پښمو د نخي د لپاره د 1,500,000 ډالر په شاوخوا کې ارزښت دغه مستریب تر تیار لري. نو ان شاء الله امید سته کدې دې سره کوم سي او یا په دون اندازه کې موږ ته نیولې دي چې دا موږ کوم اندازه د دواړو فابریکو د پاره نیولې سي پښمو نه خېل.
بلخوا د کندهار د صنایع او مادن خونی غړی نعمت الله نعمت وایي ک دولت دغه فابریکو د بیا فعال کولو په برخه کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي نو مثبتې پایلې به ولري.
موږ د دې نظریه شاته کار کړی دي، موږ په مبه تولیدو
ولی موږ پمبا پتار نو سړه ولای یا موږ وړی تولیدو موږ وړی دلته په نور شان باندې نو سړه ولای نو د صنعت په برخه کې به دا ډیر غټ نوښت وي که دولت وغواړي او یا هم دولت د خصوصي سکتور سره په همغږي باندې پر دې باندې کار وکړي.
یو شمیر صنعتکاران په دې نظر دي چې د دې فابریکو بیا فعالول میلیونونو ډالر ته اړتیا لري، خو تولید ته د بازار پیدا کول او په هیواد کې د برېښنا نشتون بیا هغه چلنجونه دي چې روان ساتل به د حکومت لپاره دومره اسانه هم نه وي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمیره دا ده 0042022111415. شمیره بیا وایم 0042022111415.
په کونړ کې چپلی ګندون کې وای په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې له پیل وړاندې ډیر شمیر کسانو د چپلو جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 او نورو دوی شی او مضبوطی چپلی جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابر شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د چپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
15 سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګی دی او د نوو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکی وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابره شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې چپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې چپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدی سخت چپلۍ جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل. سکل هغسې کارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي. زمونږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو تي. ډېر زر د منځه ځي، هغه په مشین جوړې شوي، مشیني زمونږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي. دو تنه رینه په لاس پر چپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنې اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د چپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د چپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. 30 سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپل راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال په پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر زوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته په غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازي شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېر ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شان د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ قرارداد الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې سپلای ګوندون کې او پلورن کې په داسې حال کې د بازار لنشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
آزادی رادیو د ټولو ده، خو د هیڅ چا نه ده. ستاسو ده ځکه چې ناپیېلې ده، او د هیڅ چا نه ده ځکه چې په هیڅ چا پورې تړلې نه ده. ستاسو پیغام، ستاسو غږ.
د وخت سره مسلمان دي. دا یو کلام ډیر تاسو په وایم چې په دوه ټول دې شپېتو کالو کې چې ما تېر کو اولین دفعه دي چې د پاکستان تیارې رسی او نغز دې حریم کو او تجاوز کو او دلته بې ګناه افغانان وژني. چېرې دی داود خان؟ سل دوم ریو د ممره چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړي پشمار دي.
السلام علیکم آزادی ټوکر قوم ته سلامونه وایي. زه ډاکټر صاحب صلاح الدین د کندهار ولایت څخه تاسو ته تماس کوم. بعد هم ورسره د ملل متحد شو ته وایي، د دې چې جوړ ته وایي.